السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه، لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن دیارلسمه ورځ ده چې د تورخم لار د تګ راتګ پر مخ بند ده. دغلته سوداګرو ویلي چې میلیونونه ډالر زیان ورسېدلی او باید د دواړو هیوادونو چارواکي د لارې خلاصېدو ته ژر تر ژره اقدام وکړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي له راتلونکې اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته له ننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمېر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دي یاد کړي. د راپور له مخې ډونالډ ترامپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع یې د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. په دې سره هماله د افغانانو د تخلیې ادارې افغان ایواک ویلي امریکا ممکن په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکینی ولسمشر جو بایډن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوه اونیو کې له اسلام آباد څخه 208 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 132 افغانان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 2024 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کېږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کېږي. هر کال د پسرلي له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ګڼ شمېر نیالګي کرل کېږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویا نورالهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګري ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچا د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگتن د کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگتن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل پلرني ټاټوبي سوات ته دیارلس کال وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه کې موندلې شي، د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو 14مه ورځ ده. د تیرو څلورو ورځو راهیسې په تورخم کې نښتې زیاتې شوې دي او پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم چې راپورونه یې جوړول ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو میلیونونه ډالره زیان اړولی. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص ده د دوړو طرف نه چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده، باید خبرو باندې دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورس بلا ناغه پیرونه کیږي د نامناسبه خبره ده، مالونه د منځ ځي او خلکو ته تاوان رسیږي دوړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغه ته ویل چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته وایي چې دا د حل لار نه ده، او منګه هم کوشش کوو امارت اسلامي نوم پوهښت دی چې د خبرو د لارې دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي.
د شاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتک کاوه، او نن ډېر لسمه ده چې تر 6000 زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 24مه او د مارچ په 2مه غونډې وشوې او پریکړه وشوې چې دوی په خپلو مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې لتیرو څلورو ورځو په پرلپسې ډول کله ډزې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتې ده، خو لا هم دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. شاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لاره ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګڼ شمیر سوداګریز موټر بندې او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 28مه وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداری ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداری تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډۍ کې محسوس و، او دغه خبرداری د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه تند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري، د جرمني محافظه کار عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالي اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هره اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لینز هولتس په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینهو او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله او وویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړی پام دی هله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې کدا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر طارق چې له تیرو دوه نیمو کلونو رئیس جرمنی ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور لمخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 200 ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې واسطې نه لري. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مړ شو. اسماعیل هوتک هم د چهار شنبې په ورځ د مارچ په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو